ځانګړي سوي دي چې د نن څخه بیا تر اگست تر شپږمه یعنی د اگست د نهمې څخه چې پرون د خبرونه پیل شولې نو د اگست تر شپږمه په دوام لري او د ماشام د اوو بجو څخه زموږ خبرونه د سهار تر اوو بجو پورې په ژوندۍ بڼه په پښتو او دری ژبو خبريږي چې د افغانستان د تیر یو کال په حالاتو رپورټونو مرکیو او مهم مطالب لرو نو قدرمن اوریدونکو نن خبرونه د افغانستان اقتصادي حالاتو ته او ستونزو ته ځانګړي سوي دي نن په خبرونه کې زه شافیه سردار او زما سره زموږ محترمه همکاره نسرین محمود عزیزی په دې خبرونه کې قرباني خو په هر صورت درنو اوریدونکو لومړی به په دې خبرونه کې چې موږ رپورټونو مرکه هم لرو دا رپورت وواوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې تر درملنې لاندې د خوارځواکۍ په ناروغۍ اخته ماشومانو شمیر 90% زیات شوی دی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې دغه وزارت پر خوارځواکۍ اخته ماشومانو د تشخیص او درملنې لپاره 890 څانګې پرانستې دي پدې باره کې مونږ تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې وایي
د ملګرو ملتونو د ماشومان د بلاتړ اداره یونیسف وایي د تیر 2018 میلادي کال د جون له میاشتې بیا د 2018 میلادي کال د جون تر میاشتې پورې افغانستان کې پر خوارځواکۍ اخته تر درملنې لاندې ماشومان شمیر دوه برابره زیات شوی دی په افغانستان کې د یونیسف د خوارځواکۍ د برخې مسؤلې میلانی ګیلوین د سې شنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د تیر کال جون میاشتې پورې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ اخته 10,000 ماشومان تر درملنې لاندې وو خو مېرمن ګیلوین ویلي چې د روان 2018 میلادي کال د جون تر میاشتې پورې دغه شمېر 50,000 ماشومان ته رسېدلی دی مېرمن ګیلوین ویلي چې دا د یو کال په اوږدو کې 90% زیاتوالی دی یونیسف د خوړو او شیدو درملنې سره د مور د شیدو ملاتړ او د میندو لپاره د تغذیې زده کړې سره د دوی د ښهوالي ملاتړ کوي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایند ډاکټر شرافت زمان عامر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دغه وزارت د شتو روغتیایي مرکزونو تر څنګ په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره 890 څانګې پرانیستې دي
د دې تر څنګ تقریبا 590 په اندازه باندې زمونږ موبایل هیلت ټیمونه چې هغه سی آر ټیمونه دی ولته سیمته زی د خوارځواکو ماشومان سره هلته دی غوی په درملنه کې ور سره همکاري کوي مواد ورته ورکوي د دې تر څنګه مونږ په عمومي ډول وایو مونږ تقریبا د 2200 په اندازه یی د دې څخه پورته مونږ اوس هغه روغتیایي مراکز او سایټونو لرو چې هلته د خوارځواکو ماشومانو تداوی کیږي ولته ورته مواد ورکول کیږي چې د ضرورت په اندازه باندې کوم مواد ضرورت لري او کوم یو تغذیه ته ضرورت لري هغه ورته ویشل کیږي
د عامې روغتیا وزارت سمو د وړاندې په خوارځواکۍ لخته ماشومانو د شمیر په اړه ویلو چې په 2020 میلادي کال کې صدا مهاله په افغانستان کې د خوارځواکۍ شاوخوا 200,000 پیخي سب دغه وزارت په وینا په دغه موده کې په ټول هیواد کې د خوارځواکۍ 30,000 شدید پیخي او 30,000 متوسط پیخي سب شوي دي د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر امیر وایي چې په روان میلادي کال کې چې دغه وزارت په خوارځواکۍ د اخته کیدونکو ماشومانو کوم اټکل کړی وو دا اټکل څخه کم ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي
مونږ تقریبا په 2020 کال کې کوم یو داسي تخميني ځان سره اندازه اخیستی و چې مونږ به سیویر دی 1.1 میلیون په اندازه باندې یا هم د دې تر څنګه مډریډ چې کوم یو متوسط مون خوارځواکۍ ماشومان لرو چې هغه به د 2.2 میلیونه په اندازه وي خو الحمدلله په هغه کچه باندې لوړ اندازې نه ده بیا هم هڅه کوو چې د خپل هوادوالو هغه خوارځواکۍ ماشومان چې دي هغه لپاره وخت په وخت ورته درملنه وشي او ولته ورسره د نیوټریشن په برخه کې ورسره همکاري وشي
د یونیسف د ادارې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومان د درملنې مرکزونه د تیر کلو په پرتله 80% زیات شوي او دغه مرکزونه شمیر له 1400 څخه 2600 ته ورشوي دي یونیسف په داسې مهال په افغانستان کې د درملنې لاندې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی چې تیر ورځ د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل راپور کې په دغه هیواد کې د شری کانګو تبي او د ډینګي تبي ناروغانو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده د روغتیا نړیوالې ادارې د سې شنبې په ورځ ویلو کې سم په افغانستان کې نسبت تیرو څو میاشتو ته د شری د ناروغۍ په پیښو کې کموالی راغلی خو اوس هم په ټولو ولایتونو کې د دې ناروغۍ د ثبتېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي د روغتیا والیداری همدارنګ ویلي چې پروسیونه یو کې د افغانستان په دیالوس ولایتونو کې د کانګو ناروغي پیخو سختي دوه راپورونه هم ورکړ شوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر امیر وایي چې د ډنګي پیخي د لنګرار په ولایت کې شته خو دومره نه دي چې لکه تر سره یو کې راپور ورکړ کی
شنونده های عزیز، شما شنونده ویژه برنامه هستین که در رابطه با یک سالگی سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان بر افغانستان اختصاص یافته. در این رابطه گزارش های رادیو آشنا و همچنان منابع خوانده میشه. در ادامه گزارش ها، سقوط نظام جمهوریت در ماه سنبله سال گذشته، سقوط نسبی اقتصاد افغانستان هم در پی داشت. قطع آنی کمک های خارجی، مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان و وضع تعدیرات بین المللی بر این کشور منجر به بروز بحران اقتصادی کنونی در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر از همکار ما میرویس رحمانی میشنویم.
ایالات متحده 7 میلیارد دلار، یعنی بزرگترین بخش دارایی های بانک مرکزی افغانستان را به دلیل تعذیرات بر رهبران طالبان مسدود کرده است. اقدامی که کمبود شدید نقدینگی و مشکلات اقتصادی را در افغانستان به بار آورده است.
تلاش های عاجل ما به خاطر رسیدگی به نگرانی ها در مورد استفاده از 3.5 میلیارد دلار ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که از این پول مردم افغانستان مستفید شوند، نه طالبان.
پیشرفت های نیز در رهایی دارایی های بانک مرکزی افغانستان از قید حکومتی ایالات متحده حاصل شده است.
ما به نتایج بسیار مثبت دست یافتیم. مذاکرات هنوز پایان نیافته است، اما امیدواری های وجود دارد که میکانیزم مورد توافق تمام جناح‌ها برای رهایی این پول ها ایجاد شود تا از این پول برای آوردن ثبات در قیمت ها و جلوگیری از نوسانات در نرخ تبادله ارز استفاده شود.
ملل متحد میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سنبله سال گذشته، اقتصاد افغانستان 30-40% کوچکتر شده و بر اساس پیش بینی ها میزان بیکاری در این کشور به 40% خواهد رسید. بر اساس یک گزارش سازمان بین المللی کار، شمار افرادی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان کارشان را از دست دادن ممکن تا اواسط سال جاری میلادی به 700,000 تا 900,000 نفر برسد و میزان اشتغال زنان در افغانستان 21% کاهش خواهد یافت.
زمانی که به منزوی ساختن 50% جمعیت نظر می اندازید که می تواند سهم بسیار مهم در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، اما این سهم آنان از میان برده می شود. در واقع این کار واضحا منجر به جمع آوری عواید کمتر توسط حکومت کنونی به هدف رفع نیازمندی های مردم افغانستان می شود.
بیشترین زیان تعذیرات بر حکومت طالبان را نظام بانکداری افغانستان تجربه می کند. بسیاری شرکت های تجارتی و بانک های بین المللی از ترس این تعذیرات داد و ستد های مالی خود را با بانک های افغانستان قطع کرده اند.
یک اساسی مشکل ما فعلا که است رحمانی صاحب و محدودیت ها سر سیستم بانکی ما است. اکثریت تاجرای ما، صنعتکارای ما و به شمول تمام افغان های عام اینا از اون رنج می برد، چون نمو پیسه خود ما که بود و کنگل شده و همین طور محدودیت ها سر سیستم بانکی است که نمیتونه به شکل عادی پیسه خارج روان کنه یا از خارج کسی پیسه روان کنه. این یک بسیار مشکل عمده است که باید حل شود.
بر اساس یافته های ملل متحد، اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، ممکن میزان فقر در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به 97% برسد. با این همه، حکومت طالبان توانسته با لیلام دلار آمریکایی ارزش افغانی را در برابر ارزهای خارجی حداقل در چند ماه اخیر تا اندازه ثابت نگه دارد و از سقوط ارزش افغانی جلوگیری کند. افزون بر این، حکومت طالبان ادامه کند که سطح فساد در گمرکات افغانستان را کاهش داده و طی 11 ماه گذشته با وجود پایین آمدن سطح تجارت در افغانستان حدود 60 میلیارد افغانی یعنی 670 میلیون دلار از عواید گمرکات جمع آوری کرده است.
اگر به تازه این گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت سکتور خصوصی نگاه کنین، این گزارش بسیار امیدوار کننده است، چون در او آمده که تقاضا برای گرفتن رشوه و فساد به طور عموم در گمرکات کاهش یافته، اما هنوز هم وجود دارد.
بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان کمک های اقتصادی و توسعه کشورهای خارجی به افغانستان را پیچیده و تا حد ناممکن ساخته است. هرچند بسیاری کشورهای جهان در 11 ماه گذشته به کمک های بشردوستانه به افغان ها ادامه دادند، اما کارشناسان اقتصادی می گویند که کمک های بشردوستانه نقش اندک در بهبود وضعیت اقتصادی دارد. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن دی سی.
قدر من اوریدن کو تاسی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی اوری چې په ځانګړي ډول دی او د خبرونی د اگست د نهمې څخه تر اگست شپږ سمې پورې به دوام ولري، چې د افغانستان په هغه حالاتو چې د یو کال پیښو ته ځانګړي شوی دی. خو بیا براسو و رپورټونو چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ټامس نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د میرمنو حقونه په سیستماتیک توګه له پامه غورځول شوي دي. نیکلسن د پرنسټن پوهنتون لخوا د رابلل شوي غونډې برخوالو ته ویلي چې دوی هیله درلوده چې د ښوونکو سره د مالي ملاتړ څخه وروسته به طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو لا هم طالبانو پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
نړیوال مرسته رسوونکي ادارې وایي هڅه کوي چې د افغانستان له کاره لوېدلې اقتصاد د بانکي سیستم په پخو درولو او له سیمه ایزو لویو او کوچنیو کاروبارونو سره په مرسته کولو سره ورغول شي.
سکل په پام کې لرو چې له 5000 کوچنیو او وړو کاروبارونو سره مرسته وکړو چې څلورمې برخې ته مو رسیدګي کړې ده. د ډیرو وړو سوداګرۍ او مشرانو میرمنې دي، ځکه په ګڼو هیوادونو کې غیر رسمي سکتور د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي.
نړیوالو په داسې وخت کې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې پیل کړي چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار د روان کال د اگست میاشتې په لومړیو کې وویل د افغانستان د نفوس 2.5% خلک د خوړو د کمښت سره مخامخ دي او مرسته اړتیا لري. افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استاد ټامس نیکلسن وایي په تیر یو کال کې د بشري مرستو، میرمنو او ماشومان څخه د ملاتړ، 200,000 ښوونکو ته د معاش ورکولو، کرنې او ګڼو نورو برخو کې مرستې کړې دي، خو طالبانو د ښوونځیو د پرانیستلو په ګډون یو شمېر نورو برخو کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی.
موږ هیله درلوده چې په ژمنیو میاشتو کې نږدې 200,000 ښوونکو ته په بیړنیو نغدي مرستو سره به نه یوازې لومړني بلکې د منځنۍ دورې ښوونځي هم پرانیستي وي، خو طالبانو په کړې ژمنې عمل ونه کړ.
په ورته وخت کې د نړیوال بانک چارواکي وایي د 2022 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې کړنلار تصویب کړ چې له مخې د څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت مالی مرستې د طالبانو له کنټرول څخه بهر نړیوالو خیریه مؤسسو او نا دولتي بنسټونو ته سپارل کیږي.
دا روښانه ده چې د تیر کال حادثې په پایله کې اقتصادي کړکیچ او بشري ناورین رامنځته شو، مالی سیستم یې فلج کړ. له دې سره د خصوصي سکتور، د مرستې رسوونکو ادارو، پرمختیایي ادارو چې مهمې ونډې درلودې مخه ونیوله، او لا د مخه په نړۍ کې د لسو بېوزلو هیوادونو په کتار کې وو.
په واشنگتن کې د افغانستان د مخکنی جمهوري نظام سفیر عادل راز وایي په کور د میرمنو کېنول او له تعلیم او کار څخه مخنیوي د اندېښنې وړ دی.
ځوانې میرمنې چې تمه لري په اقتصاد کې مرسته وکړي په کور کې نیول کیږي او د زده کړو اجازه نه لري. زما سره هر وخت یوه ساده پوښتنه وي چې د نړۍ په کچه به کوم داسې هیواد وي چې نیم نفوس په کور کې نیول شي، هیڅ دې هم نه کوي او بیا دې باثباته اقتصاد ولري.
افغانستان ته د بشري مرستو رسوونکي ادارې وایي په تیر یو کال کې له اړمنو خلکو سره د نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستو سره سره لا هم اړتیاوې پوره شوې نه دي او راتلونکی ژمی به سخت وي. وحید فیضی، امریکا غږ.
و در ادامه گزارش ها، با سقوط حکومت قبلی اقتصاد افغانستان با رکود شدید مواجه شد و سبب گردید تا سطح زندگی مردم پایین بیاید. برای بهبود اقتصادی و بهتر شدن زندگی اقتصادی مردم چه اقدامات مقتضی باید صورت بگیره؟ در این رابطه عبدالواجد عادل مصاحبه را با فریدون آصفی استاد اقتصاد انجام داده که با هم یک جا گوش میکنیم.
با تعقیب روی کار آمدن طالبان و با در نظر داشتی که جامعه بین المللی در گذشته پروژه های افغانستان تمویل میکردن وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
افغانستان کشوری بوده که تمام تمویل از یعنی بیشترین منبع تمویل از این از کمک‌های خارجی و خارج تمویل میشد، حتی بودجه انکشافی مکمل یعنی 100% تمویلش از خارج بود و بودجه عادی هم فیصدی بسیار زیاد از بود تمویل از خارج میشد. عواید داخلی بسیار کم بود، چندین سال قطع روابط با کشور خارجی و خصوصا کشورایی که تمویل کننده عمده و اساسی پروژه‌های زیربنایی در افغانستان بود. این تاثیرات خیلی منفی را بالای اقتصاد افغانستان داشته، خصوصا در یک سالی که تحت حاکمیت امارت اسلامی مشکلاتی را که ایجاد شده، یک مشکل کلانی که در سیستم بانکی ایجاد شده و منجمد ماندن همین پولهای افغانستان که از طرف کشورهای آمریکا و کشورهای مختلف اینا پولهای افغانستان منجمد ماندن، دیگه عدم شناسایی اینمی حکومت فعلی توسط جامعه جهانی و کشورهای دنیا و متوقف شدن کمک‌های اقتصادی، یعنی تاثیر بسیار منفی را بالای رشد اقتصادی داشته. اینمی سکتگی در رشد اقتصادی باعث ایجاد بیکاری، بلند رفتن سطح فقر، کاهش تولیدات اینا به وجود آمده.
در دوران جمهوریت پروژه نسبتاً بزرگ اقتصادی و عمرانی در حالت تطبیق بود. بعد از اینکه روابط بین المللی و کمک‌های بیرونی با افغانستان در حالت توقف درآمد، به نظر شما این پروژه ها آیا کدامش هنوز هم در حال تطبیق است یا پروژه ها اکثرا در حالت سکوت و قرار دارند و متوقف هستند؟
تمام پروژه های زیربنایی در تمام بخش هایی که ما داشتیم اینا اکثرا متوقف است، یعنی صرف کمک هایی که میشه کمک های بشر دوستانه هست، او هم نمیتونه مشکل مردم افغانستان برطرف بسازه، چرا که این کمک ها میتونه کوتاه مدت است، برای یک دوره میشه که یک زندگی خانواده را بالاخره برای یک ماه تغییر بده، اما اگر این در پروژه های زیربنایی کمک ها میشد میتونه زمینه کار ایجاد کنه. چرا ما وقتی که رشد اقتصادی زمانی به وجود میاد زمینه کاری ایجاد شد، همین چند نکته مثبتی که در اینمی دوران حاکمیت امارت اسلامی به وجود آمده، فساد اداری شاید صفر نشده باشه اما در اکثر ادارات این فساد بسیار کم شده، و همچنان جلوگیری از ضعف میل عواید دولتی. دولت بالای تمام ساحات حاکم نبود حکومت قبلی، اما امروز ما عوایدی که از بخش های مختلف بدست میاد این عواید یعنی 7 میل بیشتر نمیشه، و همچنان سطح عواید داخلی بلند رفته نظر به سال قبل. چرا؟ به خاطر اینکه ما عواید بلند بردیم، متاسفانه کینمی پولا دوباره وارد بازار نمیشه تا باعث تغییر در زندگی مردم شود، تا باعث رشد اقتصادی شود.
آیا طالبا در قسمت آغاز مجدد دی پروژه و فعالیت های اقتصادی به صورت جدی عمل میکنند به نظر شما؟
حکومت طالبا جدی و اینا علاقمند هستند از این که مثلا زمینی کمک های خارجی را مساعد بسازه یا زمینی سرمایه گذاری خارجی را مساعد بسازه، اما متاسفانه اینمی عدم شناسایی حکومت امارت اسلامی از طرف کشورها، و بحث پیشتر یادآوری کردم که کمک های اقتصادی اکثرا صورت نمی گیره و کمکی که میشه صرف بخش های کمک های بشری هست. اگر اینمی نهادهای خارجی یا کشورهای خارجی در بخش هایی که باید اینا کمک کنن، بیشتر پروژه های زیربنایی هست که اینا هم زمینه کار ایجاد میکنه، هم زمینه تولید ایجاد میکنه. ما امروز بر محصولات داخلی خود اصلا بازار مناسب نداریم، تولیدات ما به بسیار سکتگی مواجه شده. مثال ما در بخش صنایع امروز اکثرا مثلا بخش ساختمان ها متوقف است، ساخت و ساز متوقف است، کسایی که در بخش ساختمان اینا مثلا تولیدات سیخ و گول و بعضی اجناس دیگه که تولید میکردن اینا اصلا بازار ندارن. بحث که زراعت است، محصولات ما به خارج صادر نمیشه، دهلیزهای هوایی بند است. از این لحاظ باید اینا حکومت امارت اسلامی و همچنان خارجی ها باید بیشتر کمک های خود در بخش های زیربنایی اینا انجام بدن، در بخش صنعت، در بخش زراعت، در بخش خدمات، در بخش تولید، تا بتانه اینمی زندگی مردم تغییر بده.
در این اواخر ملل متحد به شمول UNDP، سازمان جهانی مهاجرت و همچنان کمیشنری عالی مهاجرت ملل متحد همه وعده های سپردن که به زودی بعضی پروژه هایی که اشتغال زاست در افغانستان روی کار می آید و حتی به تای چند سال آینده تا میلیون ها نفر برش زمینه کار فراهم میشه. به نظر شما این پروژه ها و این وعده ها تا کدام اندازه می تانه که واقعی باشه و در افغانستان قابل تعمیل باشه؟
این کشورهایی که یا سازمان های سازمان ملل اینا بیشتر وعده سپردن که ما این پروژه انکشافی را یا در بخش های مختلف زمینه کار اینا ایجاد میکنن. اینا گفته بودن کسایی که از بیرون از خارج نه به اینا هم زمینه کار ایجاد میشه. اگر در تبانی با حکومت فعلی اگر این پروژه ها صورت بگیره، خصوصا ما پروژه های نیمکاره داریم، پروژه هایی که قبلا مثلا بودجه پولش تمامش منظور شده بود، اونو پروژه ها رو اگر ما شروع کنیم و در بخش زراعت و در این بخش ها سرمایه گذاری کنیم، در بخش ایجاد زمینی کار اینا اگر سرمایه گذاری صورت بگیره یا کمک صورت بگیره، میتونه تغییرات عمده رو وارد کنه.
تشکر از وقت شما.
قدر من اوریدونکو، نن خبرونه د افغانستان اقتصادی او ستونزو ته ځانګړی سوی ده، خو په دې لړ کې تاسې رپورټونه او مرکې هم اوري. اوس به راسو دې مرکې ته چې د امریکا د سنا مجلس دیموکرات غړی جین شاهین وایي چې د طالبانو د واکمنۍ طرز او چلند ته په کتو د دوهې تړون خپله معنا بایللې ده. میرمن شاهین زموږ له همکاري شهناز نفیس سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې یو شمیر نورو سناتورانو په ګډه له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو پر ضد سخت ګامونه واخلي.
It's very disappointing and sad but not surprising.
دا ډیره د ناهیلۍ او غم خبره ده، خو دا حیرانتیا خبره نه ده. زما په فکر طالبانو هغه څه وکړل چې موږ فکر کاوه چې دوی به کوي. دوی په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړل. دوی په هیواد کې د ښځو آزادي، د تګ راتګ، جامو، د عامه ژوند په هر اړخ کې د ګډون کولو آزادي محدوده کړې او د نجونو د زده کړو وړتیاوې محدوده کړې چې ښوونځي ته لاړ شي. که څه هم دوژمنه کړې وه چې دوی به دا کار ونه کړي، هلته چې څه کېږي نو ډېره مایوسه کوونکې خبره ده. خو په اوږد مهال کې دوی هم د نورو خلکو په څیر تاوان کوي، ځکه چې کله چې تاسو د خپل نیمای نفوس څخه په ټولنه کې د بشپړ ګډون کولو مخه ونیسئ، نو تاسو هغه استعداد او انرژي له لاسه ورکړې ده چې په حکومت کې د ښځو ګډون ته زمینه برابروي او له دندو لرې کول شاوخوا یو میلیارد ډالره لګښت لري. داسې کارونه ناوړه پایلې لري او دا څرګندوي چې دوی، یعنی طالبان، چې څه کوي هغه ناسم دي.
لکه چې څنګه تاسو وویل او موږ هم وینو چې طالبان د واک ترلاسه کولو راسي په ځانګړې توګه په ښځو باندې خپل سخت شریعت نافذ کوي. د ټولې نړۍ لخوا د دوی د ګامونو غندنه کیږي، خو د ښځو په اړه د طالبانو په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نو تاسو د دې شاته کوم دلیل وینئ؟ د دې علت خو دا نه دی چې په طالبانو د واشنگتن یا نورې نړۍ فشار نشته.
Well, I think we've got to continue to keep in the forefront for the international community.
زه فکر کوم چې په کار ده موږ د نړیوالې ټولنې په لومړي صف کې ودرېږو او چې په افغانستان کې څه پیښیږي د بشري حقونو په اړه د پرله پسې محدودیتونو، د ښځو د ژوند او فرصتونو او د دوی پرله پسې کړاوونو په اړه غږ پورته کړو. په دې لړ کې د اوس امریکا د طالبانو ډیپلوماتیک خوندیتوب رد کړی دی. دا یو له هغو شیانو څخه ښکاري چې طالبان په هر حالت کې غواړي موږ د هیواد شتمني کنګل کړي. پر هغو اشخاصو مو بندیزونه لګولي دي چې د دې پریکړې برخه وه او څوک چې د ځینو بدترینو ظالمانو مسؤول دي. او زه فکر کوم چې موږ باید دې کار ته دوام ورکړو او موږ باید د هیواد میرمنو غږونه مضبوط کړو.
نو هغه څه چې موږ په نننی افغانستان کې وینو، آیا له دوهې تړون څخه د دې تمه کېدله؟
هو،
داسې به کېدله. زه د دې تړون سخته مخالفه وم. ما د بهرنیو چارو له پخواني وزیر سره دا استدلال وکړ چې ښځې باید په هغو خبرو اترو کې وي، کنه نو دوی، یعنی طالبان، به یاد هیواد کې د میرمنو راتلونکي له پامه وغورځوي. زما په اند دا خورا روښانه وه چې دوی د دې تړون لاسلیک کېدو د مخه سرغړونه کړې وه او دوی د کار ته دوام ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا تړون باطل او بې معنا دی. دوی یعنی طالبان د تړون په خپله برخه کې پاتې راغلي. دوی له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپل اړیکو ته دوام ورکوي او په ښکاره توګه له څنګه چې تاسو اشاره وکړه د شریعت نافذولو ته دوام ورکړي دي. د ولس ځپلو ته یې دوام ورکړي دي او نه غواړي چې د هیواد خلک پر احتیا په عصري ټولنه کې برخه واخلي.
کارشناسان افغانستان میگن که در 20 سال گذشته قبل از سقوط جمهوریت پولهای هنگفتی به افغانستان سرازی شد، اما این پولها روی پروژه های بنیادی و اساسی سرمایه گذاری نشده بود. به گفته تحلیلگران اقتصادی، دولت قبلی افغانستان پولهایی را که به افغانستان آمد مدیریت کرده نتانست و در همشکستگی اقتصادی قبلا موجود بوده. در این مورد فوزی احسان با طارق فرهادی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی، مصاحبه ای داره که با هم یک جا می شنویم.
فرهادی صاحب، اول خود تشکر از وقتتان که به برنامه دادین، و بعد به نظرتان در 20 سالی که حضور نیروهای خارجی به خصوص در رأس امریکا در افغانستان بود، در اقتصاد افغانستان چی تغییراتی آمده بود؟ چه انکشافاتی آمده بود؟
با سلام احترام، در وقتی که نیروهای خارجی در افغانستان بودند، فشار گزافی در افغانستان که در قراردادهایی که میکردند برای ساختن بیزهای نظامی، از جمله قراردادهایی که میکردند همراه کمپانی‌های افغانی برای ترانسپورت تیل و معاش عساکر، معاش پلیس میدادن و اردوی ملی را تقریبا سرپا ساختن، یک مصرف بسیار کلان بود که تقریبا در حدود 84 میلیارد دلار در 20 سال اینا مصرف کردن. این چیزهایی که ساخته شد چیزهای مصرفی بود.
یعنی شما میگین به افغانستان پیسه آمد و این پیسه به درد انکشاف اقتصادی افغانستان بر دراز مدت نخورد؟
چرخش اقتصادی بسیار زیاد ایجاد کرد، و اما زعمای افغانستان یک دیدگاه دور نداشتند که بگویند که ما باید است که خط آهن بسازیم، ما باید است که تاپیر بسازیم به هر قیمتی که میشه. مثلا مسئله برق، یک کشوری که کوه داره، آب داره، باران داره، ما نتونستیم که بندهای برق خود به وقت مناسب و آب خود مدیریت کنیم، برای از اینکه از وارد کردن برق از تاجیکستان اینا یا ازبکستان فارغ شویم. اینا نتونستیم در 20 سال، و 20 سال یک مدت بسیار زیاد است و یک پول بسیار فراوان در افغانستان سرازی شده که او در یک اقتصاد مصرفی و یک اقتصادی که زیاد از این پول در جیب شخصی رفته در حقیقت، و او کسی که بسیار پیسه دار شده امروز در خارج قصر داره و از بیرون نظاره میکنه که در افغانستان چی میگذره. و طالبان،
شما سرمایه گذاری سکتور خصوصی را چقدر در 20 سال گذشته مفید میدانین بر افغانستان؟
سرمایه گذاری سکتور خصوصی، یکی دو کمپانی هوانوردی کامیر و اینا که بودن، از سابق هم بودن، اما اینا توسعه یافتن چون رفت آمد به افغانستان زیاد بود. و سرمایه گذاری سکتور خصوصی در ساختمان بود، خصوصا که کابل و مزار شریف و هرات و اینجا آباد شدن، خانه‌های شخصی، رهایشی و چیز. اما اینطور برتون بگویم که سکتور خصوصی زیاد در بناهایی که برای کل مردم به درد بخوره سرمایه گذاری نکرد، یعنی شفاخانه ساخته نشد، یکی دو شفاخانه در قندهار ساخته شد، اما این کافی نیست. افغانستان بسیار ضرورت های زیادتر داشت که چون در داخل حکومت پلانگذاری نبود و یک دیدگاه دور نبود، از این سرازیر شدن پول هنگفت به افغانستان یک استفاده خوب نشد.
استفاده خوب به نظر شما چی بود؟ اگر فشرده بگوین مثلا چی کار میشد که استفاده خوب میشد و این پول ها به هوا نمی رفت؟
یک پلانگذاری بسیار خوب ضرورت بود که دونرهای مختلفی که ما داشتیم اینا را، مثلا ژاپن برش گفته می شد که اگر تو می خواهی که در 10 سال آینده 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنی، شفاخانه ها بگردن شما. حالا بعد از اون ژاپن خود مسئول احساس می کرد که شفاخانه بسازه و حکومت همین چیز از ژاپن خواسته بود، اما این کار نشد. اما ژاپن هم یک روز در میدان نوایی سرمایه گذاری کرد، یک روز در یک جای دیگه سرمایه گذاری کرد، یک جز یعنی پیسای دونر گمدود شد به اصطلاح، به خاطر که یک پلانگذاری در حکومت افغانستان وجود نداشت که